سلامونه د شپې نه به جدي ز صفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مسؤله وایي دوی په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو تبعیض کړنې غندي. په ملګرو ملتو کې د ګیانا سفیر کارلین رودریګوز برکت چې د امنیت شورا دورې مشر هم ده د ښځو سولې او امنیت د پاره د ګډو ژمنو د ډلې په استازیتوب اعلامیه ولوستله او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو پر رعایت ټینګار وکړ. دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې تر پیل مخکې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ډلې غړي د طالبانو له حکومت غواړي ژر تر ژره د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې لغوه کړي چې په کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، د ښځو پر کار بندیز، د هغوی پر تګ راتګ بندیز او د بیان پر ازادۍ بندیزونه شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې میرمن رودریګوز برکت وویل تر اوسه دې څوکۍ ته څوک نه دي نومول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د امنیت شورا د نننۍ غونډې له مهمو موضوعګانو وه چې طالبانو یې له وړاندې خپل مخالفت په اړه باندې ښودلی و. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه او ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې او د هرې لور او مور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نو ټاکل شو غړو ته وروسته له هغې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه. وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې لپاره دلیل نشي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړۍ ښځه ده چې د د هیواد د یو حاله ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپلز ګوندونو د تحریک انصاف تر ملاتړ لاندې کاندیدانو څخه وروسته په دویم او دریم ځای کې ډېرې رایې ګټلې. څو له نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو مرکزي ائتلافي حکومت پر جوړولو هم سلا کړې. د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته هم د مریم نواز تره او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شهباز شریف غوره شوی او کاندید دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آیرلند پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ سیالي ته 16 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28 د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زادران، نور علي زادران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نوید زدرانا او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې هم شامل لوبغاړي قیس احمد او یمین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوي دي. ویل کېږي چې چټک توپ اچوونکی سلیم ساپی هم د لاس د ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل. د ویلو ده چې آیرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي چې افغان لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له آیرلند سره د ټیسټ او بیا تر هغه وروسته نورې لوبې پیلوي چې تر دې مخکې په سریلانکا باندې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزې لوبې سر په سر وبایللې او وروستۍ شلوریزه یې له دغه ټیم څخه وګټله. او د هند یو مشهوره سندرغاړی پنکج اوداس نن د فبروري په 16 د 72 کلونو په عمر مړ شو. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د اوداس د کورنۍ په حواله دا خبر تایید کړی او لیکلي دي چې نوموړی له یوې اوږدې مودې راهیسې په ناروغۍ اخته و. ښاغلی اوداس د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کال کې په سټیج کې سندرې پیل کړې او په 1980 کال د چیټی آی ہے وطن سے چیټی آی ہے سندرې سره مشهور شو. هغه د خپل څو لسیزو موسیقي فعالیت کې ډېرې معتبرې نړیوالې او ملي جایزې ګټلې دي. په 2006 کال کې د هند حکومت پنکج اوداس ته د پدمشری په نوم د هند تر ټولو د هنر معتبره جایزه ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. هلته د خبرونه لوستل شي. اوس پور شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب دا دی چې په جاوز جان کې طالبانو یو کس اعدام که، خو حقوق پوهان د طالبانو لخوا د اعدام مسالې ته سترګه باندې ګوري.
به هیچ وجهی طالبان عایز صلاحیت اجرای ای اصل شرعی نیستند. متاسفانه در افغانستان قوانین نافذ نیست و نظام مشروعیت نداره.
د چمن دروازه شاوخوا 15 میشتو نو وروسته چې پرلت پکې روان دی د ترافیکو په مخ خلاص شوی.
موږ دا پیصله په دې وکل سروجره روانه ده. موږ پرلت ناست په خپل مقام باندې خو ترانسپورت کنټینران امپورت اکسپورت دا موږ الهکل.
د اسرایلو په اړه هم تاسو ته وروسته ریپورت درکو. افغانستان دننه دا چې د پولیو څلور ورځنی فرعي کمپاین په یو ویشتو ولایتو کې پیل شوی. د 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1 میلیونه ماشومان به په یو ویشتو ولایتو کې واکسین شي. په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بس مه هیروئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وربشو جاوز جان ته هلته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو نن د ستري محکمې د طالبانو د ستري محکمې په امر باندې یو کس اعدام کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه خبره کړې چې ویلي دي دغه کس د قتل په تور محکوم او د اعدام حکم پرې شوی و. د طالبانو د رهبر په امر باندې دا کس اعدام شوی. تر دې مخکې په غزنی کې دوه نور کسان د قتل په تور باندې اعدام شوی و. ګڼ خبرګونونه هم په دې رابطه باندې راپورته شوی دي. جزئیات د امید زیرمل پر رپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت لخوا څو ورځې وړاندې په غزنی کې د دوو تنو له اعدام وروسته نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په جوزجان کې یو بل کس هم اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت سترې محکمې په یو اعلامیه کې لیکلي دا حکم د دوی له قوله قصاص د دوشنبې په ورځ د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شمېر خلک او د دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي وو په یو شخص چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. اعلامیه کې راغلي دا شخص نظر محمد نومیده او پر دې تورن و چې دوه کاله وړاندې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و. اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د اعدام پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله له منظورۍ وروسته عملي شوې ده، خو لا معلومه نه ده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او آیا مدافع وکیل هم درلود او کنه. که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د قصاص حکم عملي شو، مګر د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي راغلي. د ویلو ده چې طالبان وړاندې په دې ډول پریکړو کې تورن کسان په ډزو ویشتلي دي. دا په افغانستان کې په تیرو 15 ورځو کې د خلکو تر مخه د اعدام دریمه پیښه ده چې ثبتېږي. د طالبانو حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ دوه تنه په غزنی کې په عام محضر کې اعدام کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیق کوي، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي. ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وایي د اعدام د پریکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډیر پام وشي. فضل من الله ممتاز یو له هغو دیني عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وایي د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دی، خو عملي کول ډیر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ډیر پام پکار دی. هغه حکم چې محکمې صادروي باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم یعنی ټول قاضیان باید د علم او د لمخې پیژندل سوي خلک وي او د شریعي او فقهي علومو پر بنسټ د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوي.
د حقوقي مسایلو کارپو او پاروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولن رئیس میر عبدالواحد سادات بیا وایي د افغانستان په جزایی قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوس مال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضایي نظام نشته او هغه څه چې د قصاص په نوم په عام محضر کې کیږي د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پریکړې د عملي کېدو جوګه نه دي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته او نظام مشروعیت نه لري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کیږي د افغانستان په جنگ ځپلې ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي.
وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دا په عام محضر کې د اعدام 15مه پیښه ده. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون کې یو نفر په لغمان او د 2022 کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه کې د خلکو په مخ کې اعدام کړی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د چمن سپین بولدک لار له څو میاشتو وروسته د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په مخ پرانستل شو. په چمن کې د پرلت کوونکو ویان صدیق اڅکزی ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه د روژې میاشتې د راډیسو دوه لعمله شوې، خو د دوی پرلت به دوام کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه د سوداګریزو توکو په یو شمیر کانټینرونو ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د چمن سپین بولدکلار د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې په اعتراض کې چې پاکستان ته د تګ او راتګ لپاره یې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي کړي وو د پرلتوالو لخوا تړل شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چمن په سیمه کې پرلت کوونکي وایي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د چمن سپین بول د کلارا د سوداګریزو توکو د لیک درالیک پر مخ پرانستې ده. د دغو پرلت کوونکو ویان صدیق څگزی د دوشنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل د دوی له لوري د سوداګرو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کوم ستونزه او خنډ نشته.
مژ دا پیسلا په دې وکل سروجر روانه ده. مژ پرلت ناست پر خپل مقام باندې خو ترانسپورټ کنټینران امپورټ ایکسپورټ دا مر الهکل ټول ته ملته خالدی کلوډینګ دی ټول ته اجازه ده.
د کندهار ولایت د وچې میوې د صادرونکو ټولنه هم تاییدوي چې د سوداګرو مالونه چې له څو میاشتو راهیسې په سپین بولدک کې بند پاتې وو اجازه ورکول شوې ده. د یادې ټولنې مشر حاجی عبدالحد ازادي رادیو ته وویل
دغه سبب سره چې د دې خو هم ځینې صادرات ولاړ و د وچې میوې دا ډیر وخت او د اخواس خواردات په دې کې نو هر کیسه مالونه و او تجارت ته هغه کوم مالونه چې ولاړ و هغه ته د هغه مشکل حل سو.
خو نو موړي دا ونویل چې د سوداګری زوتوکو د بند پاتې کېدو له عمله سوداګرو ته څومره زیان اوخته دي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډه خونه وایي چې تر اوسه یو شمیر کانټینرونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته ننوځي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي رادیو ته ویل
کانټینرای کی اجازه
هغه کانټینرونه چې اجازه ورکړل شوې ده دوی له کراچۍ څخه افغانستان ته مالونه راوړل او په سپین بولدک کې ولاړو. دوی ته اجازه ورکړل شو خو هغه کانټینرونه چې یو میاشت وړاندې چمن سیمې ته رسیدلي اجازه نه ده ورکړل شوې. د پارلمان د مشرتابه له خوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اجازه به ورکړي خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې لخوا د یادې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په چمن کې روان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې دوام لري چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړي او دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د کرخي دواړو غړو ته د اوسیدونکو لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط لغوه کړي. پرلت کوونکو د خپلو اعتراضونو په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وه. د سپین بولدک چمن ترڅنګ د تورخم او افغانستان او پاکستان نورې لارې هم د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو د نه لرلو له امله څو ځلې د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوي دي چې د سوداګرو په خبره په پایله کې دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوخته دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په یوشتو ولایتو کې د پولیو ضد د واکسین لپاره کمپاین پیل کړ. دغه وزارت ویاند شرافت زمان د دوشمې پر ورځ رسنیو ته یو پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به واشر شپږ میلیونه غماشمان چې عمرونه له 15 کلونو کم وي واکسین شي. همبهاله له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ هم له کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یوه ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځنی کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دیني عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او وایروس دایمي فالج د ماشومانو د مړینې لامل کیږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایروس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي لا کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي لنور کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن واکسیناتوران راغلل هغه لمکس خو وختل چې خپل ماشومان واکسین کړو زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي هغه می واکسین کړل زه لنور کورنۍ هم وختنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړی تر څو د پولیو له ناروغي وژغورل شي
خودم یک طفل دونیم ساله دارم
زه خپل یو دونیم کلان ماشوم لرم مونږ هغو ته په منظم ډول ټول واکسینونه کړي دي زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کولو په برخه کې جدي واوسي ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویره لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ونرسوي مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده
امروز سرمایه آینده ماستن
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق یو کارکونکي د وای سره لدی چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیل دو هر کله شوه خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي
څه د واکسین یو کارکونکي شپږم نه یې کار کوم د خلکو چلن ته پیل لري ځینې خو چلن کوي خو ځینې ډیر بد چلن لري موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هر کله ښه دی
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځوړلو بنسټ د معلوماتو لمخه روان کمپاین په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل اوروزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوه دی د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼوهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل وای د غیواد پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسان پکې پناه اخیستې د ملګري وګړو او د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ دا وروسته لاغه چې اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ وروسته له هغې د غزې ترانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلام کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویو سازمانونو پر لپسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره یې د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربن پر امکاناتو خبرې وکړې د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګښت یقیني شي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شو د خوشي کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په څو اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 1 په برید سره دغه جګړه پیل کړي د بشپړې بریا هدف ته ورسوي د د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې د یو اوربن لپاره موافقه کیدای شي دغه عملیات یو څه وزندوي خو د خبره هغه به تر سره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دغه هدف ترلاسه کول د څو میاشتو خبره نه ده، بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په څو اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په اومه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې ارغامل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د واخان له سړک دی یو څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي. د دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم د یاد سړک جوړولو نقشه باندې اوس کار شوی وو. په دې اړه په مکړه د ریپورت
د نورستان او د ختیځو دریو نور ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له وسنی حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غځول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې د غلار شاوخوا 200 کیلومتر نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټیو پارون منځ کې یو درې دغه ځای پوری ګټ یو څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. کداغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس دا پپړوګلار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل کداغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک په لوسنۍ او اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتي لارې او ډیر تجارتي مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دي تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لارې کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دي. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتي لارې او سرک کې د کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کرانو منجان ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک لسوالی او واخان بدخشان دلیس د چین د واخجر درې لارې د ارومچی جانجیانګ یا چینی ترکستان سره وصلوي د ټولو نګدې او کم مصرف لار ده. چونکه افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لار ډیره پیچیده او غرنۍ زمکو نتریږي ډیرو مصارف او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمامشي مصارف به هم دومره کم وي او په خپل چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي،
خصوصا د کوزه پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لارې د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارا پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لارا به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنۍ چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي رادیو پوښتنی جواب نکړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکو په داسې حال کې د واخان دالیز یو څنګه په خپل ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې لډلې د لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون سره نخلاول او بدخشان ته د سرک رسولو، خو افغانستان کې د بدلون راتک سره یاد کارونه پرټه پودریدل.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وربشو کندار ته کندار کې د پلمیټو سلګونه فابریکې تړل شوې. په دغه ولایت کې د پلمیټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمیټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا څلوېښت فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زر افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادی فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته وه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګ کړی او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. د وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندیدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپږ کسه پنځلس کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مورته کړی دی او غلی مور د دې سره په مجلسو کې شنستلی او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زارت رکی راپورته سوي دي، اما اوس لاس تر زنه ناسي یې ریډي ته مخسوي ده، یو بل داس کار ته مخسوي ده چې باغ نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی په سمېږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعال دي او نور سقوط شوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد حکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پالر لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي ودی څلوېښت یا پنځه دېرش پاته دي نور ګډه پالس ولې یا د ملک سره وتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني والسه پلمیټه روان دي په کاچا کې ډول چې موږ بوران نه لرو، هلته بوره ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په کاچا کې ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي را پل جتي او هغه نور مواد هم سره ګړي موږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هیڅ شی نه سپښکي صفا براده دای چې کتلای شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت ته د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنوي قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دی تقریبا هغه شتیش کاله میکیری چې کار کوم د کارخانه کې اوس پیلان دا کار چې دی تر مخه موږ شپه تکونی کار د ورځ په جریان کې درلودی، اوس تقریبا چیش کونی کار لرو یو نه بل ورځ دا کار باندې.
زما نوم احمد رفیق دی، تقریبا درې کاله دوه نیم کاله کې چې کار کوم او موږ کار داسې دی اوس بیخي خراب شوی دی، یو ورځ مو کاری بل ورځ مو کار نه دی، موږ د فارغ خلک یو کور بچان نه پسې دي کړي په سای کې پراته یو.
حتم وکړه چې په دیاړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه
ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده شلورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو که تاسو یار یو لوړ پوله چارواکی راوسی او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو وویني نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوي.